السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیزو بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 لمریز کال د سلواغې یادل وشپګم او د 2020 کال د جنوري 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. وابوري چې د سولې د خبرو په ترڅ کې لوړپوړو افغان چارواکو پر طالبانو بیا لفظي بریدونه کړي او هغوی یې ناخپلواک بللي. اروپای ټولنه نن د روسیې پر ضد په نورو اقداماتو غور کوي. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د طالبانو مرکچیان تورن کړل چې خبرو کې خپلواک نه دي. پاکستان د روسیې لخوا جوړ شوی کورونا واکسین ته اجازه ورکړه او ملګری ملتونه وایي سوریا کې سم نیمایي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله مهیب پرون د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې د وینا پر مهال ویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو لخوا برمته شوي.
دا چې واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري، معاصره دی کروګان نیول شوی دی. دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسیږي او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته تورستي اعمال او اقدامات وکړي.
د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هر غړی جلا جلا غوښتنې مطرح کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغو تازه ادعاو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې مخکې دولت تورن کړی چې د سولې مخه نیسي. په قطر کې د مذاکرو د دویم پړاو خبرو 20 ورځې تیریږي، خو تر اوسه پکې د کوم ځانګړي او پام وړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستری نیولی چې د دوی په وینا دولتي موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کول. د وزارت ویان طارق قاریان پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل په اتمه حوزه کې نیولی. ښاغلی آریان له خلکو غوښتنه کړې کله چې خپل موټرونه مستریانو ته بیایي باید دقت وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي د دوی دښمنان بېلابېلې لارې کاروي چې د نانوایانو د لینی موټرو د چلوونکو کراچۍ چلوونکو او مستریانو په بڼه خپل فعالیتونه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې هدفي وژنې او ماین چاودنې زیاتې شوې او پرون د همدې اتمې حوزې شاه شهید سیمه کې چاودنې یو تنو وژه او دوه نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سه شنبه د یو ورځنیو لوبو د پیل شوي لوب لړۍ وروستۍ او دریمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک پرونی بریا د افغانستان لپاره مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې هم د آیرلند لوبډلې ته په ستر توپیر د 2 وکټو په توپیر سره ماتې ورکړله، چې دغه ستر بریا مبارکي خپلو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم.
د کرکټ د لوبې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې روان دي. پاکستان د کورونا وبا د لاخپریدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په بیړني ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د سپوتنیک وی په نوم د کورونا ضد واکسین ورکول په داسې حال کې تصویب شول چې پاکستان د بریتانیا د استرازینیکا شرکت او د چین دی او دولتي شرکت سینوفارم واکسین تطبیق ته هم رضایت ښودلی. دا چې په پاکستان کې په سپوتنیک وی واکسین کله پیلېږي کومه مشخصه نیټه نه ده اعلان شوې. پاکستان چې د نړۍ په کچه د نفوسو د شمیر له مخې 5م ځای لري، په کورونا ویروس پکې څه باندې 1000 کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریا کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یک شنبه وویل یو پر دریمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کېږي. یونیسف وایي په سوریا کې چې له نږدې 10 کلونو راهیسې جګړه روانه ده، 2,400,000 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله له 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 3,00,000 ډیر کسان وژل شوي او لکونه نور بې ځایه شوي دي. او ورستای خبر هم دا چې د روسیې یو پولیس افسر ورسته له هغې له داندې وشړل شو چې د کرملن د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوي په ټولنیزو شبکو کې لاند ویډیویي پیغام خپور کړی و. د روسلان اګیبالف په نوم دغه پولیس ناوالنی او نور نیول شوي کسان سیاسي بندیان بللي وو. اګیبالف د مسکو د جنوب لویدیز په 460 کیلومترۍ کې په دانده بوخت و چې په یوټیوب کې د ویډیو تر خپرېدو څخه کم یو ساعت وروسته له داندې وشړل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ په روسیا کې په ملي سطح د ناوالنی په پلوي مظاهرې روانې وې. ناوالنی چې په جرمني کې درملنه کېده تېره اونۍ له ستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته توقیف شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه و چټه منفی شپږ. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه نه چټه منفی یو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس چټه یو. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه و چټه منفی درې. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه پنځلس چټه دوه.
سهارانه خبری مجله ته غوږی په دې نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه موضوعات راټول کړي. افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو سخت نیوکه وکړي او ویلي دي دغه ډله د سولې مشورې لپاره دی اخلي.
د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو لپاره افغانستان ته دوی لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
دوبۍ کې شل افغان زندانیان له بند آزاد او کابل ته ولېږدول شول.
دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتمنیدله چې هغه یو شپږ نفره بندیان چې په رسول خیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې.
څباند 3 میلیونه افغان ماشومان لزده کړو به برخې دی. په هنه وزارت وایي لاسترزن نه دی ناست.
هلته موږ محلي سنفونه جوړ کړی دي او ترڅنګ د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه ډیر دی هغوی هم د خونې او روزنې په بهیر کې راګټ کړو.
اروپایي ټولنه نن د روسیې په وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وایي حکومت د سولې مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټول غوښتنې پر ځای کړې، خو په خبره یې طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلي. که څه هم د جنورۍ له شپږمې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې قطر کې خبرې پیل کړي، خو تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده تر سرګو شوې. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پورې کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 15500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل. خو د شغلی موهب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپل جګړې کمې نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په خارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی یې په نخه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو لپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د شغلی محب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغه شل ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلا مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغنی برادر مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلی چې د طالبانو هیات له پاکستانی چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. له کله چې په قطر کې د سولې خبرې پیل سوي ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته سوي چې په نتیجه کې د فعالانو تر څنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نشه سوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپانې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوژې سپکې کړي نو اوربندې ومني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د متحده عربی اماراتو د راس الخیمه له زندانه یو ویشت افغانان آزاد او کابل ته ورسیدل. دا خبره په دوبی کې د افغانستان جنرال قنسلګری پرون ازادي راډیو ته وکړه. تفصیل یې د صفی الله ستانکزی پر راپور کې.
یو شمیر افغانان چې د بند مودی پای ته رسیدلې وی له دوبی افغانستان ته ولېګل شول. دا خبره په دوبی کې د افغانستان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی ازادي راډیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوبی جنرال کونسلګری په دې وخت باندې له چا هغه یو شنفر بنجان چې پر رسول خیمه کې و دغه غوزونه ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی ای ډی او د میګریشن سره تعقیب کې ترڅو دغه محبس چې پروسوي و دغه کاغذونه خلاص کې او وطن ته بیرته واسي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا یو لک او یازر وشیدونکو کوربه ده. لدی ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماټان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي څو د افغان بندیانو قضیه په ښه توګه مخ ته ولاړ شي. مسعود احمد عزیزی ازادي راډیو ته په لیګلی پیغام کې وویل په تیر نږدې یو کال کې څه باندې 200 نور افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوي دي.
په تیر اته میاشت کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسولګری په تعقیب باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نو دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبسونو څخه لیده کاته محبسونو وضعیت پوښتنه کول د غو د دوسیو حق او د دې دوسیو د تعقیب لپاره مشخص ټیم تعین کړی دی چې دوامدار ځي او دلته محبسونو ګوري او د افغاني بنديانو وضعیت ګوري او د سیاسي تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو له نږدې 10 میلیونه نفوس چې پکې په عربانو سربېره ګڼ برخه بهرنیان جوړوي شاوخوا 10 زره تنه بنديان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر اتباع هم شامل دي چې په زندانونو کې د کرونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر کسان په تیرو څو میاشتو کې له زندانونو خوشې شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه تفسیری لري نوریاس نوري تبا غواک شو.
ایوریش ریویو خبرونه د افغانستان په خاوره کې د سیسه آیا سینوپاک په کابل کې سره همکاري کوي تر سر لیکلنې په یو تحلیلي مطلب کې لیکي د افغانستان په خاوره کې له پاکستان سره د مخ په زیاتېدونکو همکاري لپاره د پیکینګ لیوالتیا په دغه نیمه وچه کې کلکیچ لا زیاتوي او هغو اندېښنو ته لا ډیر پام اړوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هیوادونو د پولو ترمنځ د تروریزم پر سر څرخي. یورو اشاری ویل کی د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د چینایي جاسوسانو دی ویل اسکسیز د لچ ویل کیږي د 2020 کال په دسمبر کې له حقانی شبکې سره تماس ټینګ کړی او موضوع افشا کړه. دغه ډله چې ویل کیږي د چین د کورنی امنیت د وزارت پورې تړلې د چین د جاسوسۍ له ادارې سره اړیکې درلودل. د چین د حکومت د مداخله په نتیجه کې د افغانستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې له خاورې وایستله. خبرونه وړاندې لیکي که څه هم په دې اړه چې دغه ډله په افغانستان کې د جاسوسۍ پر څه ډول فعالیتونو بوخته وه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي خو یو شمېر هندي رسنیو ویلي چې دغه ډلې له دواړو د حقاني شبکې او طالبانو له غړو سره اړیکې ټینګ کړې وو. چین دا خبره چې ګواکې دغه چینایان د افغانستان د جاسوسۍ په تور ایستل شوي وي رد کړې خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د افغانستان ولسي جرګې ته تایید کړې چې د یوې چینایي جاسوسۍ شبکې غړې نیولې وو. ایورو ایشاری ویو خبرونه وړاندې لیکي چین په افغانستان کې ستراتیژیک ګټې لري او د هدف ته رسیدو لپاره هڅه کړې چې له دې هوا سره خپل ډیپلوماټیک او اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کله یې خو پیکینګ هڅه کوي چې په بډایه طبیعي زیرمو لرونکو افغانستان کې خپل ریښې وزغلوي. د سیمې امنیت هم ورته ډیر مهم دی. دې ته په پام چې افغانستان د شینجن نیمه ولسواک سیمې د جغرافیې په محدوده کې پروت دی، پیکینګ سره له دې چې رسمي د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی، خپلې امنیتي ګټې ډېرې په دې کې ویني چې له طالبانو سره له نږدې اړیکې ولري. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي روانه اونۍ امریکایي پوځیانو ته په افغانستان کې د کورونا وایرس ضد واکسین لړۍ پیل شوه. د ورځپاڼې په لیکنه په دې هېواد کې ډېره امریکایي سرتیرو ته چې اوس شمیر شاوخوا 2500 ته رسیږي د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مډرن واکسین ورکول کیږي. د امریکا پوځ په یو خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې دغه واکسین به په دې هېواد کې نورو ملکي پرسونل او قراردادیانو ته چې شمیر یې له 3000 زیات دی هم ورکړل شي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه پاوز په خبر پاڼه کې ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین هغو کسانو ته ورکړل شو چې په دندو کې ډیر پر کورونا وایرس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي، او هم هغوی ته چې شرایط داسې دي چې پر کورونا وایرس د اخته کېدو په صورت کې له ستر خطر سره مخامخ کېدای شي. سټارس اند سټرایپس وړاندې لیکي امریکایي چارواکي په دې اړه چې په افغانستان کې څومره سرتیري په کورونا وایرس اخته شوي خبرې نه کوي، او پنټاګون هم په سیمه ییزه کچه د کورونا د مثبتو پیښو اعلانول درولي، خو په ټوله کې د پاوز د پرسونل 13 غړي د کورونا له امله مړه شوي او له 130 زیات هم پرې اخته شوي دي. پر دې سربیره 450 قراردادیان او د امریکا د دفاع وزارت 145 ملکي کارکوونکي د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. سٹارس اند سٹرایپس وړاندې لیکي د تیر کال په دوبی کې امریکایي ځواکونو خپلو افغان ملګرو ته مخامخ د سلا او مشورې ورکولو بهیر وروسته تر دې ودراوه چې جلال آباد ښار ته نږدې پوځي اډه کې د شاوخوا 300 اوګندایانو چې د ساتونکو دنده مخته وړي د کورونا مثبت پیښې ثبت شوې.
او سم د پوهنې اړوند یو ستونزه د افغانستان پوهنې وزارت له زده کړو څخه د 3 میلیونه او 10000 ماشومانو به برخیتوب اندېښمن کړي. دوی د اندېښنه داسې محل کې خي چې پرون د جنوري 24 د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ وه. نور په دې راپور کې
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې در رسیدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بیلابیلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلی ګوتیرش ویلي چې په روان 2021 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ام د کورونا وایرس له خپراوي وړاندې 215 میلیونه ماشومان او نوي ځوانان له ښوونځیو بهر سوي وو چې ډېری نجونې وې، او له نیم زیات ماشومان چې له 10 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ود هیوادونو کې وازه د ساده ماتن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس 3 میلیونه او 10000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا هیواد د 111 کلونو په تیریدو چې لومړنۍ پرمختللی ښوونځی هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنۍ جوړ شوی پرمختللی ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 مریض کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شامن الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس افغانستان د ښوونځیو شمیر 3000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان پکې زده کړې کوي چې په سلو کې 45 نجونې دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایسته ستونزوي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او جنگ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلی او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو، او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې ځینی باور لري چې د خونکو د شمیر کمواله او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نوري ننګونی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډلبا د سویس داوس کې د اقتصاد په نړیواله مجمع کې هنري پروګرام وړاندې کړی. د اقتصاد نړیواله مجمع او 50مه غونډه د کورونا وایروس تر سیوري لاندې په مجازي ډول تر سره کیږي. نور په دې راپور کې
ما وګوره د سویس په داوس کې د اقتصاد د نړیوال مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقي د انسټیټیوټ ډلې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي هیلو او د خلکو هڅولو په مخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت په د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021م کلنۍ جلسې د پرانیستي په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایتالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو لسو کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور تو غنه بلکې په مجازي ډول غډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ دلبه د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
خغلې سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو را پدې خو لس کال کېږي چې دوی نړیوالو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیره نړیوالو ته وړاندې کوي. خود د په خبره ورستی او کال کې د کرونا وایروس لامل دوی پوسو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون و نه شو کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
خو د موسیقي ملي انسټیټیوټ توانې د کرونا په شرایطو کې پستونزمن ورزو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 13 ټولګي پورې ټول زده کوونکي روزنیزو پروګرامونو ته انلاین لاسرسی لري.
دا کانسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه بنندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې سلویخ سلنه یې انجنیری. زهرا هغه خزینه ارکستره ډله ده چې ورستوي سو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړی کچي جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهري ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ. خو سږ کال د کرونا وایروس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیوال مجمع د سویس د لوی اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون تر سره کیږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نورو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالان پرون یک شنبه وویل چې په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیول شوي. نور د صالح محمد صالح پر راپور کې
په روسیه کې مدني فعالانو پرون وویل تر 3500 زیات کسان هغه وخت نیول شوي چې خلک د روسیې د زیاتو برخو لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. دوی د کرملین د توقیف سوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په پرونیو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې پولیس مظاهره چان په لارګیو ډبوي. خبری ایجنسیونه وایي پرون یک شنبه د روسیې په سلو شهرونو کې له ختیځ شر خبروفس سخنیولې د بالتیک سمندرګي تر کا لیلنګراد شار پورې په زرګونو کسان په مظاهره راووتل. دین دغه مظاهره د ولادیمیر پوتین د ولسمشری په دوره کې تر ټولو پراخي مظاهره ګڼل سوی دي. د مظاهره چانو په وړاندې د پولیسو پر ځپونکو اقداماتو انتقادونه هم سوی دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د مظاهرو ملاتړ څرګند کړي او پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه. استونیا، لاتویا او لیتوانیا هم د روسیې پر سختو ځپونکو اقداماتو انتخاب وکړ او له اروپایي ټولنې د مسکو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د کرملن د توقیف سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډلې ویلي چې دغه مظاهرې به دوام کوي. د اپوزیسیون د ارقامو له مخې یوازې په مسکو کې تر 3000 ډیرو کسانو په مظاهره کې برخه واخیسته، خو پولیس وایي په دغه غیر مجاز لاریون کې د برخه والو شمیر کم و. تر دې مخکې کرملن د امریکا پر متحدو ایالاتونو تور ولګوه چې د روسیې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. دا تور وروسته له هغې ولګول سو چې په واشنګټن ډي سي کې امریکایي چارواکو پر مظاهرهچیانو د پولیسو پر تشدد انتقاد وکړ. د کرملن ویان دمیتری پیسکوف په خپله پرونی مرکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په څیر تور ولګوه چې په روسیه کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د مظاهرو د ځای په اړه د خبرداري د پیغام په خپرولو سره مظاهرهچیان هڅولی دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي داسې نښې نه تر سترګو کیږي چې امریکا دې د شنبې ورځې په مظاهرو کې چې په تیرو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي کوم نقش لرلی وي. د مظاهرو په درشل کې د امریکا سفارت پر خپله وی پاڼه خپل ورځنی خبرداری خپور کړ او امریکایي وګړو ته د ناکراریو د بالقوه خطر په اړه خبرداری ورکړی و. 44 کلن الکسی ناوالنی چې له څه مودې په جرمني کې درملنه روانه وه د جنوري پر 18 مسکو ته لستنېدو سره سم ونیول سو چې تر 10 ورځو پورې په توقیف کې د ساتلو امر سوی دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د مرکچي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله ماهی پرون دغه څرګندونې د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې وکړې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستري نیولی چې د دوی په وینا کابل کې د دولتي موټرو دننه ماینونه ځای پر ځای